با این برنامه خبری، این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمنند با تازه ترین ها میزبان شما سنسب خوش آمدید.
دیر ازیت همانن عرش همایون قدرمان دوستان و دیست دیر ریو پایی و بلخ پروانه که محرک لیک و وقت ات بجی شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې یو وار بیا ځنډیدلې او داسې ښکاري چې په باګرام هوایي اډه د طالبانو وروستی برید د دې خبرو د بیا ځنډ سبب شوی دی. دوستانو، په دې خپرونه کې دا د سر موضوع ده، ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سرد خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبر تایید کړی، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې دې ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکشي پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولې د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکرات وروسته د امریکا ولسمشر ترامپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وشل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر و ازادي رادیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی.
فوزیه وای لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منزور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي رادیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې پتیلې چې په لاره به درنو بارونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا ریپورتونه لمخې په سالنګ کې د پنځم بیتر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم وغوښتل چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سګنی مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دا افغانستان دا مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای چی دیار لسونه وی کال د جدی مرغومی پلمړی نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په اوایدو کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدی د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې اوایدو د سرچینو په اړه ویل
یا وی د ګمرکاتو محصول دی، دویم د خلکو په تجارتی معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کوم افسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپل سرمایو باندې دوی کاروبار کوي دغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیرونه په یو ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د اوایدو دراټولولو کچل وړ شوی. په ریپورت کې یادونه شوی چې د دولت اواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې اندازه اوس په 3.15 تل وړ شوی ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي وولس وسلوال وژل شوی. د عراق پوس په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شو ویلي چې لومړی حمله د سمارا ښار په 3 کیلومتره کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوز وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر وطن وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوز خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوز په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس وس محل د حکومت پلاس کې چې نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفہ حفتر ویلي دي چې غواړي تر خپل ولکې لاندې راولي. خلیفہ حفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس نیول لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونتوانید چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. دا غبال په جګړو کې شاوخوا زر کسان چې اکثره یې جنگیالي وو وشل شول. هفتر له اپریل وروسته څو ځله اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ وېشل شوی چې یوې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشهد لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونو مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایتالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي. د امریکا سنا هغه پریکړه لیک درایو پاکسرت تصویب کړ چې یو پیړی مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلې زوجنه پکې جنوساید یا قتل عام بلل شوی دی. د نیو جرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیکل تصویب ورسته ویل چې دوی سم کار کړي او د امریکا سنا په دې کار سره وخوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ کړي. د ارمنستان صدر اعظم دا اقدام ستایل دی. ترکیه وایي د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او انکره وایي چې دا خلک د ارمنانو د ډلیزي وژنې لپاره د عثماني امپراتورۍ د اقدام په ترڅ کې نه بلکې د کورنیو اختلافونو په نتیجه کې وشل شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وبوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استادو ترمنځ خبري یو ار بیا ځندې دلی دي او په قطر کې د امریکا د مرکزی هیئت مشر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې دا خبري د طالبانو د ورستی برید لکبل چې په باګرام کې شوه ځندې دلی او طالبانو ته وخت ورکړل شوی څو په دغه موضوع چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنه پوره کولای شي کنه لخپل مشرتابه سره مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې لسګوره کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د سیمایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. همدارنګه به د افغانستان په اړه په نور ریپورتونو کې واورې چې د کابل کندهار د خلون کې پلل نړیدو پوره اتمی اشتتیریږي خو لا هم نه دی راغول شوی. د کمپنۍ په سیمه کې دغه پل خلکو ته ګڼې ستونزې رامخته کړې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. یو شمیر نور مسایل هم درسره شریکوو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به کور کلی اونیز پروګرام او نیمه نړۍ واورئ. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اړې د دې ډلې د ورستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راولي. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره مخ شو هغوی ته یې پر ګرام د ورستي برید له کبله خپل جدي نه خوخیری څرګنده کړ چې پکې دوه کسان وژل شو او لسګونه نور ملکیان پکې ټپیان شوی دي. طالب اللورې د دې خبرو د ځن پاړه څوي د احمد تکل پر رپورت کیو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر ماخام پر ټویټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شننکی نظیم سمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولی.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختلفې هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادي رادیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځند علت وي تر اوسه جواب نه دی ویلی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا تیر شپه پر خپل ټویټر ځینی څرګندونه کړې او تاریخ کاری چې دا خبرې په باګرام هوایي اډه د وسلوالو طالبانو د ورستي برید له کبله ځنډېدلې. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي وو او تر 500 زیات نور ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې طالبان باید وخی چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راغلی ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي د سولې مذاکرات او پر نتیجې باور کمزوري کړي. که څه هم پرون د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا نظر رد کړ. وی ویل چې کله چې هم د سولی توافق لاسلیک شي په درې ساعتونو کې به دوی وتوانېږي چې هغه عملي کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان یو نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده. دا مرکه ورو
شواهدو نه داسې ښکاري چې د طالبانو په خصوصیت د شقاق یا دغه تحصیلتیا رامنځته شوې ده، او کچیر رسیدگی خپل طالبان خپل منځ کې دغه مسائل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې طالبان لپاره بلکې افغانستان لپاره هم چې موږ فکر کوو چې رسیدگی حل یو طریقه شته، دغه طریقه هم بل اخره بند شي او روسیه هم طالبان ته جګړې باندې تاکید وکړي. ولی یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختلف دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرني استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نږدې یوازینۍ علت دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دې تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا داسې اوربان په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی شي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې مشاهدونه وکړه، هغه ډله چې دوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه پلان شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې، ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته، هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاحب الصلاة دي تصلاحات ورکړي دي چې هر پرې کړې شي نو هغه به غي په لاخر عمل کیږي. دا ولې هغه څنګه په کې چې وشو او د دینه ورسته دوه لاسه طالبانو په دې باندې خبر دي، نو خو د دوه لاسه ورسته د دې اعلان خبره کړې چې دې په پروګرام هوی د ګرمه په نظامی مرکز باندې بریک کړی دا او د مسلیت دی، یعنی دا هغه څه چې ښکاري چې طالبان ترمنځ دوه لاسه ممکن د دې چې طالب رهبرانو ترمنځ یې باندې جنجال به بسنه براوانو چې څنګه د مسؤلیت وخت یو قوانخ د بل اخر دې اعلان خبره کړه. نو دا څه دي چې یعنی ښکاري له شواهد نه ښکاري او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه دا سیرا کورونه و چې د ملاحظه سلا د ډلې ځینو افسازو له افغانو مستقالو سره په دوبۍ کې نکړې و او خپل نارضایتي خودلې والې روان دي چې هغه فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیه تسلی دي او ملابرادر هر څه رکړي دي سر کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټه شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناکې افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې کېدای شي د قطر دفتر پرې ډېر تاثیر ونه لري او د دې څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري خوانه رحمه هلته ډېر څه ترلاسه کوي. دغه ډول بریدونه چې دغه ډول بریدونه کېدای شي د همدغه اختلافونو له امله وي.
بله سمون صاحب، نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یو ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بل خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي، نو که چیرې د سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربان توافق ته وهم رسیږي، دغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیوړی کی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ هېڅ نه لرو داسې نشي. طالبان چې یو لاس دي، یو واحد هغه دي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، دا څنګه دي خو نورې هم چې څومره یو لاس دي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، نو دا پروسه هم راځي.
دوستانو تاسو مرکه واوریده د خغلی سمون سره د په دی غږیدو چې آیا وسلوال طالبان کولی شي چې په خپلو کې هغه احتمالي سیاسي توافق چې له امریکا سره به کیږي عملی کړي او کنه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلی دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خی لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وستر رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن ورسته نظر پوښتنې ته اشاره هم کړي چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختۍ سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپل اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یو مقاله لیکلې. مقاله تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سمې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله په خن جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پاموړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اردو په افغانستان کې له دایر سره په مبارزه کې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه. ښاغلی احمدزی په مرکه کې د فرشتې جلالزی له ښاغلی احمدزی سره په مرکه کې فرشتې جلالزی لومړی هم دا پوښتنه کړې ده.
منطقوی اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله د سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره یې بلد دي. اوس تر اوسه پر څه تاسو سره خبرې کوم؟ پاک زرو نه سو او وا یا کسان من د لاتوس پر په بیل بیل قرور دوغانه کې سره سره د افغانستان کې تابع کړی دي، یعنی زای په زای کړی مو دي او تر اوسه پر دې ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه تاسو ته ویل شم چې مثلا د افغانستان په ختیس کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ایز اردو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی دوی ته سل پسوله کې معاش ورکول کېږي، اما دغه سیمه ییز اردو ته بیا 15% د مغه اصل معاش ورته ورکول کېږي.
احمد صاحب، دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ییز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
چا اوس خو مونږ په دې باندې پیل کړی دی، داسې څومره مونږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې مونږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولی شو په هغو سیمو کې چې مونږ غواړو په هغو سیمو کې مونږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا 30 کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کومه مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هغه شرایط چې یو څوک وړي راسي د اردو سخت یا هم د اردو پلیکس یا ځایشي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روغ دی، نو سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا مورد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د منګه مسلکي افسران د دوی تراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې مونږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده، ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپلو خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي که چېرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپله اساسي دنده ترسره کړي.
اما د افغانستان هغه سیمه ییز پولیسو مو روزله او بیا د اربکو مثلا مو خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغه خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل کتربګیني درلودل چا سره کوي بدي درلودل چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسې څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کوي دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي له دغه خپله صلاحیت، تاسې به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویلي چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینو موضوعاتو پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وایي چې ماشه نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې ماسره دي. نو په دغه حالت کې تاسو نور خلک هم راجذبوي، فکر نه کوي چې څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوي او هغوی مچولي، دا څنګه فکر کوي؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده، موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفات کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کوم د معاصرې په حالت کې نه دی.
دوستانو، د دفاع د وزارت له ویان روح الله احمدزی سره مو د افغانستان د سیمایزي اردو په استخدام او روزنه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مرکه واوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې هدفي وژنې زیاتې شوې او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي، لسګونه کسانو پرون په سواد کې د مسلم لیگ نون د ګوند د سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د وروستیو هدفي وژنو مخه ونیسي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلۍ غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې دوی له پاوز پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نه خطول ولسته یا د کم لا انفورسمنت ایجنسی ته داخل چې موږ اوسم په دې کې موجود یو او څه غواړو نو هغه کاروایي کولی شو. کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کم د آرمی یا کم پولیس دی یا نور کم ادارې دي هغه زر تر زره د دې چې کم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او هغه نه قرار واقعي سزا ولوکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوز د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور وو او ډیر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقې تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راغلې ده. طالب لوري هم په مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د سالنګ د مراقبت او ساتنې ادارې ویل دي چې د سالنګ پر لوی لارې د لوی او بارونکو موټرو د تیریدو مخه نیولې ده او دا چې په سیمه کې واوره او سخت طوفان روان دی د خطر د مخنیوي لپاره به تر ناڅرګند مودې د غلاره د لوی او بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. افغان حکومت د تلې نه وشتمنې ته رسمند اوسبکی ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې ده. جمهور رئیس جمهور ریاست په خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویل ولسمشر غنی لا یو شمیر وزوک فرهنګیانو د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یو قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال وژل شوی. د لیبیا د ملي پوز په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. دوستانو داو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس مخکې لدی چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو نیمه نړۍ درته وړاندې کوو او کور کلی پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. اوکراین د روسیې د ګاز سترنه لیکه نورد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د اوکراین د روسیې د ګاز پر سترنه لیکه نورد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی. نور جزئیات به د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په 9 موافقه وکړه چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د روسیه د گاز د نلیکا 1230 کیلومتر ده. نورد سټورم 2 نلیکا د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعب طبیعي گاز له روسیه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکا اتیا فیصده کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چیرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد سورم دوا د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافقه رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلنسکي دفتر پر ټوټر لیکلي چې دا یو سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد سټورم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد سټورم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد سټورم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ واړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند آبادی ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله اوم د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.